السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمینه مخکې لس بجې شپې ده صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاس تویم وړاندې پورا 15 دقیقې تاسو ته د موسیقي پروګرام خبرو خو په لومړي 15 دقیقو کې د معمول سره سم راپورونه او خبرونه لرو پیل په خبرونو باندې کوو د مهمو خبرونو سره ټکی نن په افغانستان کې د ولسمشري ټاکنو لپاره د کمپاینی غونډو وروسته ورځ د انتخاباتو کمیسیون وایي که له سبا نه وروسته کوم کاندید کمپاین وکړي نو قانوني چلند به ورسره کیږي. په کندهار کې د ولسمشر اشرف غني په کمپاینی دفتر برید شوی و، درې تنه په هیوکې وژل شوي وو او نور ټپیان وو. او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې کې د بریتانیا، جرمني، فرانسې او جاپان مشران په دې لټه کې دي چې امریکا او ایران د ډیپلوماسۍ د بیا پیل لپاره وهڅوي. پوره خبرونه نن په افغانستان کې د ولسمشري ټاکنو لپاره د کمپاینی غونډو وروسته ورځ ده. د افغانستان د انتخابات خپل کمیسیون وایي د میزان په شپږمه نیټه د شنبې په ورځ به د سهار په 2 بجو خلک د خپلې رایې د کارونې په هدف انتخاباتي مرکزونو ته ولاړ سي. د انتخاباتو د خپل کمیسیون ویاند زبی سادات بیګا شپه ازادي راډیو ته وویل
انتخاباتي مبارزه د میزان د شپږم نیټې چې د ټاکنو ورځ ده دغه نه په 3 ساعته مخ بندیږي. په هغه وخت کې د ولسمشرۍ ټاکنو محترم نماندان نشي کولای هیڅ یو هم خپل ټاکنیزې مبارزې ترسره کړي.
ښاغلی سادات وویل که د سکوت په دوره کې د نماندانو لخوا کمپاین ترسره شي د کمیسیون لخوا ورسره قانوني چلند کیږي. د ولسمشرۍ له 3 کاندیدانو 3 تر اوسه له ټاکنو تیر شوي، دوی محمد اشرف غنی ته تیر شوي دي، زلمی رسول او شهیدا محمد عبدالی. حنیف اتمر بیا ویلي دي چې په انتخاباتو کې ګډون نه کوي. په کندهار کې د محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین پر دفتر د ماین په 14 کې 3 تنه وژل شوی او نور ټپیان دي. د کندهار د امنیه قومندانۍ ویان جمال ناصر پرون ازادي راډیو ته وویل دغه 14 د کندهار په 14 امنیتي حوزه کې په یو کمپاینی دفتر باندې شوی چې پکې یو ښځه هم په ټپیانو کې شامل ده. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. اخو په پکتیا کې د عبدالله عبدالله یو پلوی او قومي مشر وکیل جان محمد جلالی د وسلوالو کسانو لخوا وژل شوی. ولسمشرۍ ته کاندید او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د قومي مشر محمد جلالی وژنه غندلې او له افغان ځواکونو یې غوښتي دي چې د هغه قاتل پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. د افغانستان او بنگلادیش د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ پرون د افغانستان، بنگلادیش او زیمبابوې د درې اړخیز سریز پای لوبه د باران له امله وځنډېده، خو دواړه ټیمونه مساوي اعلان شول. که څه هم دواړو لوبډل مشرانو راشد خان او شکیب الحسن ته د اتلولۍ جام ورکړل شو، خو جام به افغانستان ځکه راوړي چې د بنګلادیش میلمه و. د افغانستان او بنګلادیش او زیمبابوې ترمنځ درې اړخیز شلاوریزې لوبې د سپتمبر له 14 پیل شوې وې چې پکې افغانستان 2، بنګلادیش 3 او زیمبابوې 1 لوبه ګټلې ده. د رحمان الله ګوربز چې تازه د افغانستان ملي ټیم شلاوریزو سیالیو ته غوره شوی دی، د دغه سیریز تر ټولو غوره لوبغاړي جایزه واخیسته. د ملګرو ملتونو د سازمان د 4 اویایمې عمومي اسامبلې په غونډو کې د بریتانیا، جرمني، فرانسې او جاپان مشران په دې لټه کې دي چې امریکا او ایران د ډیپلوماسۍ د بیا پیل لپاره وهڅوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم ویلي متحده ایالتونو او سعودي عربستان ترې غوښتي چې د ایران او امریکا ترمنځ د کړکیچ د کمښت لپاره منځګړیتوب وکړي. اخو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون ویلي دا به یوه له لاسه وتلې موقع وي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په نیویورک کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره خبرې ونه کړي. د ایران او امریکا اړیکې په دې وروستیو کې د منځني ختیځ د لانجو او پیښو په خاطر ډېرې کړکېچنې شوې دي، مخصوصا وروسته له هغه چې د سعودي عربستان د تیلو په تاسیساتو باندې د کروز او ډرون بریدونه وشول. امریکا او سعودي ایران تورن کړی چې په دغو بریدونو کې لاس لري. تر هغې مخکې په 2013 کال کې ولسمشر ډونالد ترامپ له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو تړون پریښود او په دغه هیواد یې تر ټولو سخت بندیزونه ولګول چې ورسره د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې خرابې شوې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران په وړاندې له خپلې پالیسۍ دفاع کړې او د نړۍ له هیوادوی هم غوښتي چې د تهران په وړاندې اقدام وکړي. ښاغلی ترامپ پرون د ملګرو ملتونو 4 اویایمې عمومي اسامبلې ته په وینا کې ایران د نړۍ په وړاندې لوی ګواښ یاد کړ.
One of the greatest security threats facing
تر ټولو لوی امنیتي ګواښ چې د نړۍ سوله خوښي هیوادونه ورسره مخ دي د ایران ځپونکی رژیم دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه شان وویل ایران په سوریا او یمن کې جګړې ته په شدت سره لمن وهي. ټرمپ د خپلو خبرو پر مهال ایران د سعودي عربستان پر نفتي تاسیساتو پر برید هم تورن کړ. ایران تل د امریکا د ولسمشر خبرې رد کړي او بې ځایه بللې دي. په وروستیو کې د سعودي عربستان د تیلو په تاسیساتو هم د برید پړه ایران نه ده منلې او ویلي چې په دغه برید کې حوثیان ښکېل وو. د ایران ولسمشر ویلي که په ایران باندې برید کېږي نو له خپل ځانه به کلکه دفاع وکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د ایران له ولسمشر حسن روحاني غوښتي چې په ایران کې زنداني بریتانوي ښځه نازنین زغاري راتکلیف او نور دوه تابعیته بندیان خوشې کړي. جانسن دا غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې مطرح کړې. د بریتانیا صدر اعظم ویلي په دې اړه له روحاني سره مخکینی خبرې رغندوي خو ډېرې هم قناعت نه دی پرې حاصل شوی. نازنین زاغاري راتکلیف یوه ایراني الاصله بریتانوي ښځه ده چې له دریو کلونو راهیسې د لسګونه نورو بهرني تابعیت لرونکو ایرانیانو په څیر په زندان کې شپې سبا کوي. د بشري حقونو نړیوالې ډلې ایران تورن کړی چې په بې ځایه پلمو یې خلک بندیان کړي او ځوروي. او د امریکا متحده ایالاتونو د استازیو جرګې او په دې جرګه کې د اکثر دیموکراتانو مشر نانسی پلوسی د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزه په اړه د رسمي پلټنو امر ورکړی. پلوسی دا کار وروسته تر هغه کړی چې اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټلیفوني خبرو جزئیات افشا شوي. نانسی پلوسی پرون ویل ولسمشر باید د خپل عمل په وړاندې مسؤل وي او هیڅوک له قانونه پورته نه دی. هغې ویلي د همدې لپاره د استازیو جرګه د ټرمپ د استیضا په لارو چارو پلټنه وکړي. ویل کېږي په هغه ټلیفوني خبرو کې چې ټرمپ له خپل اوکراینی سیال زلنسکي سره درلودې، له هغې د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن او د هغه د زوی هانټر بایډن په اړه د پلټنو غوښتنه کړې. د بایډن زوی مخکې په اوکراین کې رسمي دنده درلوده او یو قضایي ستونزه ورته پیدا شوې وه. د ټرمپ خبره جو بایډن له خپل وظیفوي صلاحیته په استفادې په دې موضوع کې مداخله کړې او د خپل زوی سره یې مرسته کړې وه. تمه کېږي جو بایډن په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ یو اصلي سیال هم وي. خبرونه مو ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستل او اوریدل شي. ورزو د پروګرام د پایل مطلب ته، د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د ثبات په اړه د ډاډ ترلاسه کولو لپاره متحده ایالاتونو د خپلو افغان شریکانو همکاري ته دوام ورکوي. ډونالډ ترامپ د ملګرو ملتونو په څلور اویایم اجلاس کې په خپله وینا کې په طالبانو سخت انتقاد وکړ او ویل چې طالبانو په افغانستان کې د وحشیانه حملو لار خپله کړې. ترامپ د سپتمبر په اتمې باندې اعلان وکړ چې د طالبانو لخوا د خونړیو حملو له امله د دغې ډلې لاستاجو سره مذاکرات لغوه کړي او په دې ډلې باندې به د امریکا لخوا بریدونه زور واخلي. اجمل تورمان او نور جزئیات.
د امریکا ولسمشر د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د سازمان په مقر کې د افغانستان په اړه ډېرې لنډې خبرې وکړې، خو نوموړي پیغام ورکړ چې ترهګرۍ سره د مبارزې په هدف به په افغانستان کې له خپلو شریکانو سره همکاري دوام ولري. ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 24 نیټه د ملګرو ملتونو په 24 اجلاس کې په خپل وینا کې وویل متحده ایالات د افغانستان خلکو ته یو ښه او هوسا راتلونکی غواړي. زما اداره په افغانستان کې د خیراتونکو لپاره هیله پیوړی کوي. له بده مرغه چې طالبانو د وحشیانه حملو لار خپل کړی ده، موږ په افغانستان کې تر هغه د خپلو ائتلافي شریکانو همکارۍ ته دوام ورکو تر کومه چې ترهګري له منځه نه وي ولاړه. د وی واقعي سولې لپاره به کله هم خپلې هڅې ونه
درو.
د امریکا ولسمشر د سپتمبر په 8 نیټه طالبانو سره د خپل هیواد خبرې لغوه کړې او د دغه ډلې په وړاندې د حملو د زیاتېدو خبرداری ورکړ. بیا هغه وویل چې د مذاکرات لمنځه تللي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمن په 10 میاشتو کې نه پړاو خبرې د دې لامل شوې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د یو شمېر نوماندانو په ګډون د افغانستان ډېری اوسیدونکي داسې وانګیري چې د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې خنډ موجود دی. یو شمیر نوماندانو حتی هیڅ ډول کمپاینی غونډه نه درلوده او دا شعار یې ورکړ چې د انتخاباتو په وړاندې سولې ته ترجیح ورکوي. خو خبره بل ډول شوه او طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو د لغوه کېدو په اړه د ډونالډ ټرمپ له ټویټونو سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او څو تنه نورو نوماندانو خپل انتخاباتي کمپاینونه پراخ کړل. د امریکا ولسمشر د تیرې شپې په وینا کې په افغانستان کې د خپلو ائتلافي شریکانو سره د همکارۍ په اړه وویل. اوس پوښتنه دا ده چې آیا هغه ظاهرا د افغانستان راتلونکي حکومت ته اشاره درلوده؟ د سیاسي چارو پو حاجي سید داود یې په اړه دا شان تحلیل لري.
زه فکر کوم چې ترامپ بیا هم د افغانستان حکومت ته یو چانس ورکړ، وخت ورکړ، که دوی وشي کړی چې انتخابات په سم ډول سره ترسره کړي او د هغې پایلې اعلان شي، طبیعي خبره ده چې امریکایان دلته حضور لري او د دغه شی منتخب حکومت سره به دوی خپل همکاری ته دوام ورکوي.
خو ښاغلی داود وایي که چیرې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات بیا هم له ستونزو او احتمالي بحران سره مخ شي، هغه مهال ښایي د امریکا متحده ایالات خپلې همکارۍ ودروي. په افغانستان کې د ولسمشرۍ څلورم ځل انتخاباتو ته درې ورځې پاتې دي. د انتخاباتي کمپاینونو پراخېدل او شدت ښایي هغه اصلي لامل وي چې له امله یې ولسمشر غني او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو په څلور اویایم عمومي اجلاس کې ګډون ونه کړو او پر ځای د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپلې انتخاباتي مبارزې ترسره کړې.
درې ورځې تر انتخاباتو، د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه له ازادي راډیو.
د افغانستان د مطبوعاتو تبصرې له اکرام الله اکرام اورو، ورپسې به بیا د موسیقي پروګرام خپور شي.
دنیا ورځپاڼې ټاکنی او مهمې خبرې په عنوان په خبره کړې سرمقاله کې لیکلي دي چې د دغو ټاکنو پیکا کمپاینونو او د خلکو بیا لاقګۍ ته په کتو شاید د تیرو ټاکنو په پرتله په دې ټاکنو کې ډیر خلک برخه وانخلي. سرمقاله لیکونکي لیکي که خلک په انتخاباتو کې برخه وانخلي نو ممکن د ولسمشرۍ د شنبې د ورځې ټاکنې د یو بل بحران د پیل لامل شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې د ولسمشرۍ یو شمېر مخکښو نوماندانو هم سر له اوسه د ټاکنو په شفافیت بې باور دي او وایي چې شاید په ټاکنو کې د ځینو ځانګړو نوماندانو په ګټه درغلي وشي. ورځپاڼه لیکي چې د ټاکنو په اړه دغه ډول ذهنیت اندېښنې راپورته کوي او خلک په خپل راتلونکي بې باور کوي. سرمقاله لیکونکي غوښتنه کوي چې حکومت باید د ټاکنو شفافیت تضمین کړي، ځکه د سرمقاله د لیکوال په باور که په ټاکنو کې پراخه درغلي وشي نو هر څه به ګډوډ او هیواد به ژور بحران ته بوتلل شي. هشت صبح ورځپاڼې خپل سرمقاله د ولسمشرۍ ټاکنې باید ترسره شي تر عنوان لاندې لیکلې ده. د سرمقاله لیکوال لیکلي چې یوه ډله سیاسیون د ولسمشرۍ د ټاکنو له ترسره کېدو سره مخالف دي، په داسې حال کې چې هغوی په خپله لکه حامد کرزی منتخب ولسمشر او یا هم انتخاباتو ته کاندیدو. د ورځپاڼې په لیکنه د ملي یووالي د حکومت وخت پای ته رسېدلی او هیڅ مرجع د تمدید صلاحیت نه لري. د سرمقاله لیکوال لیکلي چې د ټاکنو د ترسره کېدو پرته بله لار نشته او که چیرې ټاکنې ترسره نشي افغانستان به له یو بل جدي او خطرناک بحران سره مخامخ شي. ملیار مان ورځپاڼې هم له حکومت او ولسي وګړو غوښتنه کړې چې د شنبې د ورځې په ولسمشریزو ټاکنو کې د درغلیو او تقلب مخه ونیسي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې که څه هم د ولسمشرۍ ټاکنې د بایومیټریک دستګاه نه په استفادې ترسره کېږي او درغلي کول به پکې سخت وي، خو سرمقاله لیکونکي لیکي چې بیا هم په دې اړه اندېښنې موجودې دي. سرمقاله لیکونکي لیکي چې د انتخاباتو په وړاندې د درغلۍ تر څنګ نامنی بل هغه ستونزه ده چې خلک یې اندېښمن کړي او باور لري چې شاید په ډیرو سیمو کې ټاکنې ونه شي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې خلک د یوې ښې راتلونکي په هدف په ټاکنو کې برخه اخلي، نو اړینه ده چې حکومت، خلک او د څار بنسټونه د درغلۍ په مخنیوي کې مهم رول ادا کړي. او هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي دي چې که څه هم دښمن د ولسمشریزو ټاکنو د مخنیوي لپاره پراخه تبلیغات کړي، خو د سرمقالې لیکوال وړاندوینه کړې چې له ستونزو سره سره به افغانان په پراخه کچه د ولسمشرۍ په ټاکنو کې برخه واخلي. د سرمقالې لیکوال ډاډ ورکړی چې د تیرو ټاکنو په پرتله د ولسمشرۍ د شنبې د ورځې ټاکنو ته پراخه امنیتي ترتیبات نیول شوي او د درغلۍ د مخنیوي لپاره هم پراخه هڅې کېږي.
سندرو میلمانه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.
سلامونه نیک هیلې او پیرزوینې می بیا هم ومني دوستانو ز وګم جبر خیلیم او تاسې د سندرو میلمانه خبرونه اوري په دې خبرونه کې به ان شاء الله تاسې ګډون وکړئ.